سان جمهوری ریاست په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او ورسره مال پلاوی پرون ماښام امرتسر ته ورسید او د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره یې په ګډه په دغه ښار کې ګولډن ټمپل د سکانو مشهور عبادت ځای هم ولید. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند وکاس سوارب هم په خپل ټویټر لیکلی چې په یوه خاصه موقع کې صدر اعظم نریندرا مودي او ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډه له ګولډن ټمپل لیدنه وکړه. ښاغلی سوارب دا لیدنه د یوې ښې ملګرتیا نښه وبلله. د افغانستان د جمهوري ریاست د بیان له مخې افغان ولسمشر شربا د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو کانفرنس ته وینا وکړي، خو تر هغې مخکې به د هند له صدر اعظم سره غونډه ولري. اخوا په هند کې افغان سفیر وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودي به د نن ورځې کانفرنس له تروریزم سره د ګډې مبارزې او د افغانستان په ثبات د یوې متمرکزې اعلامیې په اعلان پرانیزي. ګډه اعلامیه د افغانستان او د کانفرنس د غړیو لخوا ترتیب او منظور شوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودي به دا اعلامیه د غونډې په پیل کې اعلان کړي. له تروریزم سره مبارزه او په سیمه کې اقتصادي ثبات او پرمختګ د بحث وړ موضوعګانې دي. تمه ده د هند په کوربتوب په دغه کانفرنس کې د آسیا زړه هیوادونو د 14 غړیو او 18 ملاتړیو هیوادونو استازي برخه ولري. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم د شنبې په ماښام امرتسر ته رسیدلی، خو چارواکو هندو ورځپاڼې ته ویلي له مودي سره د هغه کومه لیدنه نه ده پلان شوې. اخوا افغان کارپو احمد سعیدي وایي دا کانفرنس تر پخوا ډېر متفاوته ده او پاکستان له دې پرته چې پکې ګډون وکړي بله هیڅ لار نه درلوده. د سارک غونډې تحریم او د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په سر نزاکتونو بالاخره یو ځل بیا پاکستان مجبور کړ چې په د کانفرنس کې برخه واخلي. له دې پرته پاکستان بله چاره نه درلوده، ځکه پوهېده چې د یاد کانفرنس 14 غړي هیڅ یو هم د پاکستان سیاستونه چې غوښتلي دا کانفرنس هم تحریم شي نه مني. پاکستان یا باید پر مخ ولاړ شي یا نړیواله انزوا ومني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دې لپاره په د کانفرنس کې برخه اخلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په خاطر له ټولو هڅو سره مال قدم واخلي. د افغانستان سولې او ثبات په خاطر د آسیا زړه هیوادونو او ملاتړي په داسې حال کې د پاکستان په شمول سره غونډیږي چې پاکستان تل د افغانستان او سیمې د ناامنۍ په سرچینه بلل شوی او ویل شوی چې تروریستانو پکې ځاله کړې ده. پنځه وار مخکې هم د افغانستان د ثبات او امن په هدف د آسیا زړه هیوادونو غونډې کړې، خو معلومه نه ده چې څومره به دا کېدونکې غونډې د افغانستان درد دوا کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ولسی جرګې د ارشاد، حج او اوقاف، د لوړو زده کړو، پوهنی او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو مسؤلان په جماعتونو کې د حکومت پر ضد تبلیغ په تړاو استجواب کړل. وکیلانو ویل چې د اسلامي ثقافت په مضامینو کې ځینې ستونزې شته چې اصلاح ته اړتیا لري. په دې موضوع له کابله د رحمت الله افغان راپور.
د ځینو عالمانو لوري په جماعتونو کې د داعش په ملاتړ تبلیغ او په پوهنتونونو کې د اسلامي ثقافت له مضمون څخه ناوړه استفاده ولسی جرګان دښمنه کړي او ټینګار کوي چې د داسې وضعیت دوام د هیواد د نظام په ګټه نه دی. ولسی جرګې د دې موضوع په تړاو د شنبې په ورځ د ارشاد و حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني، د لوړو زده کړو وزارت مرستیال برای صدیقي، د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو مرستیال شفیق سمیم او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو مرستیال مژگان مصطفوي استجواب کړی وو. په دغه غونډه کې له سوالونو وروسته فیض محمد عثماني ومنله چې په کلیو بانډو کې ځینې عالمان د امامت د معیارونو او شرایطو په اساس برابر نه دي، خو ټینګار کوي چې ډیری عالمان د حکومت ملاتړي دي.
مونږ په جماعتونو کې له ځینو کسانو په دې برخه کې ستونزې لرو، خو عام شموله ورته نشو ویلی. دغه ستونزه مونږ له نږدې لمس کړي، خو ډېر عالمان د نظام ملاتړي دي.
په ورته وخت کې د ارشاد، حج او اوقاف وزیر وایي داعش یوه خطرناکه پدیده او نړیواله پروژه ده او ورسره مبارزه یوازې د عالمانو کار نه، بلکې ټول باید په دې مبارزه کې ونډه واخلي. فیض محمد عثماني وایي زیات انتحاریان د پاکستان په هغو مدرسو کې زده کړې کوي چې د دغه هیواد نظامیانو له لورې جوړې شوې دي. د ښاغلي عثماني په خبره دغه پاکستاني مدرسې د تروریزم د پیاوړتیا مرکزونه دي، په داسې حال کې چې د افغانستان دیني مدرسې داسې نه دي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت مرستیال برای صدیقي په پوهنتونونو کې د اسلامي ثقافت له مضمون څخه د ناوړه ګټې اخیستنې موضوع ردوي او ټینګار کوي چې د وزارت لخوا په یاد مضمون باندې له سره د کتنې هڅې روانې دي.
د لوړو زده کړو وزارت ژمن دی چې په تحصیلي بنسټونو کې د افراطي مفکورې د ترویج او ملي ګټو پر ضد د تبلیغاتو مخنیوی وکړي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي وایي په پوهنتونونو کې د اسلامي ثقافت مضمونونو ته چې تدریس کیږي باید خاص پام وسي.
له بل خوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي حکومت باید د سوریې په جنگ کې د زرو افغانانو د وژل کېدو قضیه وڅېړي. د دغې جرګې د منشي مرسیال نجیبې حسینی پرون شنبه آزادي رادیو ته وویل چې دغه موضوع باید روښانه شي چې دا کسان په خپله خوښه د سوریې جنگ ته تللي او که د ایران حکومت لخوا استول شوي وو. په دې اړه د واصل وصال راپور واورئ.
د منځنی ختیس په چارو کې د تحقیقاتي ادارې لخوا د سوریې په جنگ کې د زرو افغانانو د وژل کېدو د راپور تر خپرېدو وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې په دې اړه څېړنې وکړي. د دغه جرګې د منشي مرسیال نجیبې حسینی د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت باید په دې برخه کې خپلې څېړنې پیل کړي چې آیا دغه کسان د ایران د حکومت لخوا د سوریې جنگ ته لیږل شوی وو او که په خپله خوښه تللي ول.
دی
وایي په دې اړه د افغانستان حکومت په ځانګړې توګه د بهرنیو چارو وزارت باید څېړنې وکړي. هغه زر تنه افغانان چې د سوریې په جنگ کې وژل شوي باید څرګند شي چې دوی د کومې ډلې لخوا هلته لیږل شوي او که په خپله خوښه تللي ول. په دې وروستیو کې د منځني ختیځ په چارو کې تحقیقاتي ادارې خپل راپور کې ویلي چې د سوریې په جنگ کې زر تنه افغانان وژل شوي. د دغه راپور له مخې دغه افغانان د ایران لخوا سوریې ته لیږل شوي وو. له دې وړاندې د بشر حقونو سازمان په خپل یو راپور کې ویلي چې ایران له 2013 میلادي کال راهیسې زرګونه افغانان په غیر قانوني توګه د سوریې جنگ ته لیږلي دي. بلخوا د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له افغانانو څخه ناوړه ګټه اخیستنه د بشري حقونو خلاف عمل ګڼي وایي چې دغه موضوع باید په جدي توګه وڅېړل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اته بجې او 15 دقیقې شوې د افغانستان په اړه بهرنیو مطبوعاتو څخه لیکلي اجمل انور تکتنه کوي.
ګڼو نړیوالو رسنیو په ځانګړې توګه هندي خبرونو هندوستان ته د ولسمشر غني د سفر او د دې هیواد په امرتسر ښار کې د اسیا د زړه په هغه کانفرنس چې د افغانستان د ثبات په اړه پکې خبرې کیږي لیکنې او ریپورټونه خپاره کړي. د هندو رسپانې لیکلي ولسمشر غني او صدر اعظم مودي به په ګډه د اسیا د زړه کانفرنس پرانیزي چې پکې د نږدې څلوېښت هیوادونو او د اروپایي ټولنې په څیر د نړیوالو سازمانونو وزیران او لوړپوړي استازي برخه اخلي. دا هندي ورځپاڼه زیاتوي په بهرنۍ پالیسۍ کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز به د یک شنبه په ورځ د وزیرانو په کچا دی غونډه کې د ګډون لپاره امرتسر ته ورشي او په همدې ورځ به بیرته پاکستان ته ستون شي. هندو ورځپاڼه وایي په دې کانفرنس کې د هند مالی وزیر ارون جیتلی د هندوستان استازیتوب کوي. نیو انډین اکسپرس خبرونه هم په امرتسر کې د اسیا د زړه د کانفرنس په اړه لیکنه کړې وایي د چین، روسیې، ایران، متحده عربي اماراتو، امریکا، کاناډا او فرانسې په شمول د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو وزیران او لوړپوړي استازي د افغانستان په اړه د اسیا د زړه په نوم په دې کانفرنس کې راټولې کړي. انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونه د طالبان لخوا په میدان وردګو کې د افغان محصل د اعدام په اړه لیکلي. فیض الرحمن رحماني په یو داسې سیمه کې اعدام شوی چې د کابل څخه یوازې 30 میله لرې پرته ده. خبرونه وایي دا محصل په چک ولسوالۍ کې د خپلې کورنۍ لیدلو ته روان و چې په لاره کې د طالبانو لخوا نیول شوی او وروسته په عام محضر کې په دار ځړول شوی. خبرونه د میدان وردګو د والي د ویاند عبدالرحمن منګل لخلي وایي د ماسل غوښتل چې رخصتي له کورنۍ سره تیره کړي خو د پنځشنبه په ورځ د سیمه ییزو طالبانو لخوا ونیول شو او اعدام یې کړ. خبرونه د والي د ویاند لخلي زیاتوي موږ هڅه وکړه چې له دې ماسل سره مرسته وکړو خو طالبانو نوموړی ډېر سره اعدام کړ. خبرونه د دې اعدام هغه تصویرونو ته اشاره کړې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې او زیاتوي دا اعدام یوازینی پیښنه ده بلکې وسلوال طالبان ډېر کله په لویو لارو کې ولسي خلک له موټرو ښکته کوي او پوخی هم په بېلابېلو نومونو عام خلک وشلی دي.
د هند په امرتسر کې د آسیا زړه د کانفرنس په اړه ستاسو اوریدونکو نظر څه دی؟ څه فکر کوئ چې دا ډول کانفرنسونه د افغانستان لپاره څومره ګټور دي؟ په دې اړه په مایکروفون ستاسو خبرونه کې ستاسو نظر اورو. مایکروفون ستاسو خبرونه هر یک شنبه له 8:30 تر 9:30 بجو پورې وي. د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې موافقه د سولې د موافقې د تطبیق ګډه کمیټه وایي یوازې هغه حزبي سیاسي بندیان له زندانونو خوشې کیدونکي دي چې جنایي او حقوق العبد دوسیې نه لري. د ګډې د کمیټې مشر اکرام خپلواک پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې حزب اسلامي د شاخوا 400 بندیانو لیست افغان لوري ته سپارلی چې له بشپړ څېړنو وروسته به ولسمشر په اړه اقدامات وکوي. په دې اړه یوسف خان زدران راپور لري.
د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې هوکړه لیک د تطبیق د کډې کمیټې مشر اکرم خپلواک وایي چې حزب اسلامي د 400 بندیانو د خلاصېدو لیست افغان حکومت ته سپارلی خو په دې اړه ټولې عدلي او قضایي څېړنې کیږي. نوموړی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې ډلې افغان حکومت یوازې د سیاسي بندیانو په تړاو اقدام کوي.
400 د بندیانو لیست د اسلامي حزب له خوا موږ ته سپارل شوی ده چې هغه به د عدلي او قضایي او امنیتي ارګانونو د څېړلو نه وروسته د یوغوی منظم راپور جلسماب جمهور رئیس ته وړاندې کیږي او د یوغوی منظم راپور د څېړلو نه وروسته هغه بندیان چې سیاسي بندیان وي او په جنایي او نورو جرمونو کې داخل نه وي او حق العبد مسله یې نه وي هغه نه وروسته جلسماب جمهور رئیس د یوغوی د خوشي کولو په اړوند اقدام کوي.
دا اکرم خپلواک په مشرۍ د ګډې کمیټې د نږدې یوې نیمې میاشتې رئیس د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې هوکړه لیک د عملي کېدو په تړاو هڅې پیل کړې دي. د افغان دولت او حزب اسلامي غړو لخوا جوړه شوې دا کمیټه له حزب اسلامي څخه د تحریمونو لرې کولو په دندو د هغوی د قدرونو ګمارلو له زندانونو د حزب اسلامي بندیانو د خوشي کولو د دوی د کډوالو راستنولو ته زمینه برابرولو او ګڼو نورو برخو ته کار کوي. ښاغلی خپلواک وایي چې په دې ټولو برخو کې کار روان دی خو دی وایي چې د بندیانو د خوشي کېدو ته ډیر کار شوی دی. په عین حال کې د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي که د حزب اسلامي د غوښتنې له مخې ځینې بندیان خوشي کېږي هغه باید حق الابدی جرایم ونه لري او باید په دې اړه پریکړه یوازې محکمې وکړي. د دغه سازمان مشر لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل کدا یوازې سیاسي مخالفین وي باید هم خوشي شي.
که چیرته دا خلک د حقوق العبدی جرمونو مرتکب شوی وي دا نه قانون خلاصولی شي او نه بل څه خلاصولی شي. خو که چیرته حقوق العبدی داوی ونه لري او حقوق الله داو کې دوی نیول شوي وي په زندانونو کې پراتي په دې نوم باندې چې دوی سیاسي مخالفین دي زه فکر کوم چې دا د دوی سیاسي حقونه نقض شوي تر اوسه پورې او دا خلک بدون د کوم عذر نه دا باید پرېښودل شي.
له دې سره د حزب اسلامي د مرکچی پلاوي مشر او په ګډه کمیټه کې د دغه حزب استازی محمد امین کریم وایي دوی په دې لیست کې شاوخوا 400 کسان چې دوسیه یې جنایي او حق العبد نه دي مشخص کړي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په ورته یو اقدام کې حزب اسلامي د دولت بندې شوي کسان ورته مخ آزاد کړي دي.
موږ په هماغه لومړی ورځو کې چې تفاهم لیک لاسلیک کېده د دولت کسان چې له موږ سره په جبهو کې وو آزاد کړي دي. شمیر یې ډېر لږ وو او تر دویم امر پورې له حزب اسلامي سره د بندیانو په حیث څوک نسته.
هغه هیله لري چې دا پروسه به تر راتلونکو 10 ورځو پورې بشپړه شي. د افغانستان د زندانونو امنیتي مرستیال محمد عارف احمدي وایي چې دا مهال د افغانستان په زندانونو کې ټول شاوخوا 28,000 بندیان موجود دي. حزب اسلامي بیا وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې دا مهال حزب ته مربوط شاوخوا 2,600 بندیان له افغان حکومت سره دي چې خلاصېدو ته یې کار روان دی.
د شزو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاړه سفرزنی کمپاین
په ډیرو وړو وړو خبرو باندې هغوی وژنې خپل ولایت
د نومبر له 15مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر 10مې پورې په دې کمپاین کې له ازادي راډیو سره اوسئ. یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي سترې محکمې پر دې ارګان د موجود فشار له کبله تر اوسه پورې د استعزا شویو وزیرانو په اړه پرېکړه نه ده کړې. ارګ بیا وایي چې دا خبره سمه نه ده چې ګواکې حکومت او په تېره بیا ولسمشر د استعزا شویو وزیرانو په مسأله کې پر قضا له دې کبله فشار راوړي څو د حکومت په ګټه فیصله وکړي. د دې موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس په دې راپور کې.
شاوخوا شل ورځې وړاندې حکومت د ولسی جرګې له لوري د استیزه شوي وزیرانو موضوع سترې محکمې ته راجع کړه، خو سترې محکمې لا هم په دې اړه پریکړه نه ده کړې. یو شمېر افغان کارپوهان وایي ستره محکمه په دغه مسله کې د ولسی جرګې او حکومت له لوري تر سخت فشار لاندې ده. د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه مسافر ور وایي دا چې سترې محکمې د استیزه شوي وزیرانو په اړه د زیاتې مودې په تېرېدو لا هم پریکړه نه ده کړې، اصلي لامل یې پر دغې ادارې د ولسمشر او ولسی جرګې فشارونه دي. دی وی ولسمشر په درې واړه قواوو په خاصه توګه په قضایه قوې اغیز لري، نو له همدې کبله د عمومي افکارو او د ولسی جرګې د فشار له کبله تر اوسه قضا په دې نه ده توانېدلې او یا یې جرأت نه دی کړی چې د اساسي قانون د 29 مادې په اړه خپل نظر څرګند کړي. شاوخوا شل ورځې وړاندې حکومت د ولسی جرګې له لوري د وزیرانو د استیزا موضوع او د اساسي قانون د 29 مادې تفسیر چې پر اساس باید وزیران په موجه دلایلو استیزا شي د تفسیر لپاره سترې محکمې ته راجع کړه. هغه مهال د حکومت او په خاصه توګه د ارګ ماڼۍ استدلال دا و چې ګواکې ډیری وزیران له موجه دلایلو پرته استیزا شوي دي. د ولسی جرګې ځینو غړو د حکومت یاد اقدام غیر قانوني بللی و او دا یې هم ویلي و که حکومت له خپل دریځه وانه وړي دوی به د 1300 نیوم کال بودیجه تصویب نکړي او د بې واکه شوي وزیرانو کړنې غیر قانوني دي. خو حکومت ویلي چې سلبي صلاحیت شوي وزیران دې د سترې محکمې تر فیصلې پورې خپلو دندو ته دوام ورکړي. له دې ټولو سره سره پر اساسي قانون د څار د کمیسیون پخوانی مشر ګلرحمن قاضي وایي ستره محکمه باید د دغه موضوع د حل په برخه کې اقدام وکړي.
یو علت دا ده چې دا موضوع سیاسي ده او ستره محکمه باید په سیاسي بستنه کې پښې ونه راځي. دویمه خبره دا ده چې دوه نیمه ماده کې کوم ابهام نه ني، سري واضح حاجت نه تفصیل ته لري نه توجیه ته نه توضیح.
اخوا د افغانستان د ارګ ماڼۍ بیا دا نه مني چې ګواکې حکومت او په خاصه توګه ولسمشر د وزیرانو د استیزا په مسله کې پر قضا فشار راوړی دی. د ولسمشر د وایند مرسیال دوا خان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې ته حکومت فشار اچولې وای نو اتمن به منتیجه د خپل خوشي سره مطابق ډیر شر وشته. دا شیاغه مستقله ده بنان پروګې د بنې هیڅ ډول فشار
د خاغلی مینپال په خبره حکومت او په خاصه توګه ولسمشر د قضا استقلالیت ته احترام لري او هیڅ کله هڅه نه ده کړې چې د هغوی په چارو کې مداخله وکړي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial.
لاوروپا تر امریکا
لا ریاکشن منتخب
وجہ یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیوں سر صاحب اس کی ایران
لا آسیا تر آسٹریلیا
میر
آزادی رڈیو واوری اوزان خبر کرے.
ساعت 8:08 شوې د ازادي راډیو د روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې مایکروفون ستاسو دی. په ازبکستان کې د ولسمشری انتخابات ترسره کیږي. اوسنی سرپرست ولسمشر شوکت میرزیایف له دریو نورو کاندیدانو سره په دغو انتخاباتو کې سیالي کوي. اټکل کیږي چې میرزیایف به د یوې 15 کلنې دورې لپاره د دغو انتخاباتو په نتیجه کې ولسمشر شي. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانکزی اوروي.
د ازبکستان د جمهوری ریاست په نننیو انتخاباتو کې له کلونو په واک کې پاتې شوی شوکت میرزیایف له دریو نورو کاندیدانو سره سیالي کوي. اټکل هم دا دی چې اوسنی سرپرست ولسمشر شوکت میرزیایف چې د پخوانی جمهور رئیس اسلام کریموف تر مړینې پورې صدر اعظم و د یوې 15 کلنې دورې په مخه د ازبکستان جمهور رئیس شي. د 9-15 کلن میرزیایف درې سیالان دي: خاتم جان کتمانوف د خلکو ډیموکراتیک ګوند انتخاباتو ته درولی دی، سرور اتامورادوف د ډیموکراتیک ګوند استازی دی، او نریمان عمروف هم د عدالت ګوند استازی دی چې ټول یې حکومت پلوي دي. د ازبکستان د انتخاباتو کمیسیون ډاډ ورکړی چې انتخابات به په پوره شفافیت ترسره شي. د ازبکستان د انتخاباتو کمیسیون رئیس میرزا اولوغبیګ عبدالسلاموف تیره ورځ رویټرز آژانس ته وویل دا په دې معنا ده چې ازبکستان خپل نړیوال مکلفیتونه سرته رسولی دي. موږ ژمنه کړې وه چې شفافه، آزاد او عادلانه انتخابات د نړیوالو ډیموکراتیک اصولو په اساس ترسره کړو. د بشري حقونو فعالانو په ازبکستان کې پخوا په وار وار حکومت تورن کړی چې خلکو ته پوره درناوی نساتی او د ډیرو حقونو تر پښو لاندې کیږي. د منځنۍ اسیا د بشري حقونو د سار ادارې محقق سټیف سوارلا څه وخت مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو میرزیایف په خپل هم د بیلګې په توګه د پختی د ټولولو په وخت په خلکو ظلمونه کړي او ځینې کسان یې وهلي دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بشري حقونو او ډیموکراتیکو بنسټونو برخې ویلي چې په ازبکستان کې له پخوانۍ شوروي وروسته هیڅ انتخابات د دغه سازمان په وړاندې ډیموکراتیک او عادلانه نه دي. په ازبکستان کې 1.2 میلیون کسان د رایې ورکونې په شرایطو برابر دي او تمه ده د نن ورځې په اوږدو کې د خپل راتلونکي جمهور رئیس د ټاکلو لپاره رایه وکاروي.
خبریاست
د نړۍ د لمریزي انرژي تر ټولو ستر برېښنا کوټ په سپتمبر میاشت کې په هند کې افتتاح شو. دغه برېښنا کوټ له جوړېدو سره هند په نړۍ کې د لمریزي انرژي په درېیم ستر هیواد بدل شو. د ساينس مجلې د راپور له مخې د برېښنا کوټ چې په 10 کیلومتر مربع ځکه کې جوړ شوی 648 میگاواټ برېښنا تولیدولی شي. هندیانو د تامل ناډو ایالت په کاموتی سیمه کې دغه برېښنا کوټ په 8 میاشتو کې په 562 میلیون ډالر لګښت جوړ کړ. تر دې پخوا د لمریزې انرژۍ تر ټولو ستر برېښنا کوټ په امریکا کې و چې 555 میگاواټ برېښنا یې تولیدوله. هند چې د صنعت د پرمختګ له کبله زیاتې انرژۍ ته اړتیا لري هڅه کوي داسې انرژي زیاته تولید کړي چې چاپیریال ته لږ زیان لري. په تامل ناډو کې د دغه ستر برېښنا کوټ جوړېدو هند خپل دغه هدف ته یو ګام ورنږدې کړ. هند د نېشنل سولر مشن په نوم د پروژې په پیلولو تر 2022 میلادي کال پورې د 40 گیگاواټ لمریزي انرژي د تولیدولو هدف ټاکلی و، خو په 2015 میلادي کال کې خپل هدف لا پراخ کړ او ویل چې تر 2022 پورې به 100 گیگاواټ لمریزه برېښنا تولید کړي.
د دې خبرونه په دوام کې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. عبید الله سروري لغمان لیکلي وای د تیری ورځې په لړ کې یو ځل بیا طالبانو په لیشنګ ولسوالۍ کې د ایم ټی این مخابراتي شبکې انتن ته اور واچو. له دې سره په لیشنګ او دولت شاه ولسوالۍ کې د دې شبکې فعالیت بند کړ. حالدار چې طالبانو وعده کړی و چې عامل منفیه پروژو ته به زیان نه اړوي. ساعت 8:30 شوې، اوس هم د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په میدان ورده کې د یو محصل په در زړول ستر جنایت بللی او پولیسو ته امر کړی چې دا قضیه په جدي ډول وڅېړي. د نورستان سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت دعا ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو له محاصرې ووته. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د 14 ورځنی کمپاین پر مهال د نورستان د ښځو چارو رئیس له حکومت غواړي چې په دغه ولایت کې د ښځو وضعیت ته پاملرنه وکړي. په جرمني کې امنیتي ځواکونو یو 10 کلن افغان نیولی دی. د بخښنې نړیوالې ټولنې له ایران غوښتي چې 4 نیول شوي کسان ژر تر ژره له قید او شرطه پرته خوشې کړي. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې یو انتحاري حمله کوونکی هدف ته رسیدو مخکې ووژل شو. او د ازبکستان خلک نن د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې برخه اخلي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی منجاوید نعیمی و عصمت ساروان و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف ادامه خواهد یافت. رئیس جمهور اشرف غنی در هند است و امروز در نشست قلب آسیا شرکت میکند. نرندر مودی صدر اعظم هند هم در این کنفرانس حضور دارد و انتظار می رود مبارزه با تروریسم در سطح منطقه و ثبات سیاسی اقتصادی در افغانستان از مسائل عمده‌ای مورد بحث باشد. نماینده های امریکا، پاکستان، ایران، عربستان سعودی، ترکیه و شمار دیگر از کشورها هم در ششمین اجلاس کشورهای قلب آسیا اشتراک دارند. به باور شما این گونه نشست ها برای آوردن ثبات در افغانستان تا چه حد مؤثر است؟ البته هند یکی از کشورهایی است که همواره در افغانستان با کمک‌هایش ادامه داده و این نشست هم در شهر امرتسر هند برگزار می شود. به باور شما این کشورهای منطقه تا چه حد در آوردن ثبات در افغانستان می توانند مؤثر و مفید باشند؟ همین موضوع برنامه امروز میکروفون شماست و منتظر تماس های شما هستیم. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر به اینترنت دسترسی دارین آدرس اسکایپ ماست radio.azadi و اگر سیمکارت افغان بی سیم دارین شماره 818 را فراموش نکنین و در پیام هایتان نام و محلتان را ذکر کنین. حتما این پیام ها را به خوانش خواهیم گرفت.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی در تویل په هند کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه کانفرنس جوړ شوی دی. نن به د افغانستان ولسمشر او د هند صدر اعظم پیل کړي او همداراز به په یوې اعلامیې پای ته ورسوي. ستاسو په نظر دا ډول کانفرنسونه د افغانستان لپاره څومره ګټور دي؟ افغانستان او حتی سیمې لپاره هیله ده چې ټلیفون را وکړي یا د سکایپ لاري له موږ سره تماس ونیسئ او یا هم د افغان بیسیم د اتصال تلش مې لري اس ام اس یا لاند پیغام را واستوئ. اوریدونکو له روم مهرباني
بفرمایئ. سیب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بار سلام و ادب خدمت شما جاوید نعیمی و ساران و تمامی شنوندگان رادیو آزادی.
بفرمایئ نیازی است.
تشکر از شما و تشکر از موضوع بحث برنامه. البته ببینید اون موضوع برنامه، البته اگر ما شما نظر بیاندازیم که همین ششمین جلسه یا کنفرانسی است که در کشورهای مختلف هم با حضرت اجرا میشود، این کنفرانس یا نشست قلب آسیا البته بهترین راه و طریقه هایی است که در کشورهای منطقه بخصوصا.
بله نیازی صاحب، نیازی صاحب صدای شما را نداریم، لطفاً در جایی باشین که کم خدمات تلفنی بهتر باشه. نه تماس از اینا قطع شده، دوباره میتونن زنگ بزنن. یک شنونده دیگه هم هستن، توفی صاحب از زاول. بله
مهربانی
کنم. السلام علیکم، توفی هم در زاول ولایت شهید نور فاضل تاثیر پتن هستیم.
مهربانی کنم
گمخ که تاثیر تو را اوریدون کت خود زمینی زب سلام و نورانی
سلامت حسی
دوغاندو په هکل کوم داسې نظر وکړو، باید موږ ښه نظر ولرو، امیدوار و چې خدای مهربانه داسې الله پاک د دې افغانستان د وینو تویدلو او د بندګرتو او د اقتصاد خرابیو او د دربدریو یو ورځ خدای دعا چې قبول کړي او په ټوله آسیا زړه کې یا په دې آسیا کې امنیت راشي. موږ له دې څخه انشاءالله امیدوار یو، خدای دې وکړي دا غونډه په ښه اخلاص زموږ مشران زموږ سیاسیون له ښه تفکر او له ښه سالم عقل څخه کار واخلي او په دې کې ارامي راشي د آسیا په زړه کې، ارامي د ټول افغانستان، د ټول وطن، د ټول ملتو په ګټه ده، خاصتا د پاکستان، د هند او د افغانستان ترمنځ که چیرې جوړجاړی راشي او ښې اړیکې سره ولري، دا به د امنیت دپاره او د اقتصاد دپاره او د ښه ګاونډیتوب دپاره د ټولو دپاره به ډېرې ښې نتیجې ولري. خو خدای دې وکړي چې تروریزم په صحیح معنا باندې معرفي شي چې تروریزم چیرې ده او له کومه ځایه را شروع ده. او بل موږ له خپلو مشرانو څخه دا خواهش کوو چې هند زموږ دپاره د وچو میوو دپاره یو اقتصادي ملک ده، زموږ د میوو غم وخوري، خاصتا زموږ په زابل ولایت کې سږ کال کشمش، کشتې، بادام دا هیڅوک په هیڅ نرخ هم نه اخلي. نو پاکستان او افغانستان او هند چې خپل اقتصادي روابط سره قائم کړي، دا به زموږ د ملت او د ټول وطن په ګټه وي.
در مورد سلامت توسی، البته یو هوایی قرارداد هم لاستیکی جی چه افغانستان با وچی میوی و نورشن هند تا استوال کی جی. بل اوریدون که لروز ان معرفی
بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم جناب سلمان صاحب او سلام
علیکم مهربانی
شما
سلام کور ودان
موږ یعنی د دې د راتګ د دغه د افغانستان ته یو سلوخ راولې دا یلو سونه او دا کنفرانسونه چې هغې ژر کېږي زموږ ملت خواهش او دغه د دې چې افغانستان ته سوله راځي او د سلوخ باره کې د طالبانو سره د دغه افغاني طالبانو سره مذاکرات وشي په دې اړه خبرې د امریکا سره وشي دا هم یو غټ کار دی چې دا سرشي او دا فایصات سره پوره شي یو د بدن
درست درم مننه تشکر سلامت باشین یک شنونده دیگه هم هستن بفرمایید سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
بله پرومیت اکتاش تا استاس چولو و ریدون کتا سلامان آوائی محمد افغان ما دی کنال مرکز از دبا خواست کن
میره بانی که
اکتاش بوری پتیر وقتونه که لکان دا رقم غون نیسوی دی خو زمونږ خوشبینی یعنی چې څومره ورته درلودلې یعنی په معنا کې دغه رقم هغه نوتر چوته وي نتیجه نه ده ورکړي. زه شخصا د افغان چارواکو نه غواړم چې د افغانستان دغه اوسنی وضعیت با چې په هر بانه وي چې په هر رقم وي په دغه غونډه کې څوک ګډون کوي هغه د افغانستان اصلي انځور ورته وړاندې کړي چې زما هېواد د کوم مشکلاتو سره مخامخ دی. وطنوال مې در په در دي د ګاونډیانو د لاسه در په در یم. تاسې وګورئ اوس پاکستان هم په دې کې مشارکت کړی دی ولې خو په پاکستان باندې همدغه رقم فشارونه ولرو همدغه رقم وي نو انشاءالله زه ډاډمن یم چې زمونږ هر څومره چې وي دا به ډېر زر حلېږي. خو دغه رقم غونډه ته یا هم موږ خوشبینه یاست خو په هغه صورت کې چې یو ښه نتیجه ورکړي نه داسې چې هغه د میز په سر خبرې وشي او بیا وروسته کومه نتیجه ونلري. تاسې تېرې غونډې مو ګورئ خو هغه متاسفانه ډېرې ژمنې شوې دي ډېر څه شوې دي خو هغه رقم چې د میز په سر شوي دي دغه رقم نه جنې نه ورکړي. مونږ ورته ډېر خوشبینه یاستو او دغه غونډه دې د افغانستان د امنیت لپاره خدای افاق وګرځوي د افغانستان د خلکو د ثبات لپاره دې خدای ورکړي. ډېر خوشبینه
مهربانی صاحب یک شنونده دیگه هم داریم در خط تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صبح شما بخیر آقای ساروان. صبح نیمی صاحب بخیر.
سلام سلام
بنده قاری عبدالحاد اقراد داده از ولایت خارول سلام.
بفرمایید قاری صاحب.
ما در رابطه با کنفرانس قلبی روسیه قسم با شما عرض کنم که امیدوار هستم که نتیجه باید که در سوار بپر آقای جمهور غنی در وطن بخیر برگذار که این سال ششمین کنفرانس هست که برگذار میشه. فکر میکرم در سال 2011 تحصیل شده برابری ترکیه. امیدوار هستم که نتیجه ملموزی داشته باشه یا اگر نتیجه خوبی داشته باشه. همداده در پنج سال گذشته دستاواز آنچنانی را که ما ازش انتظار داشتیم و در رهبران حکومت انتظار داشتم فکر نکنم اینا با دستاورده باشن به خاطر اینکه متاسفانه هم از لحاظ اقتصادی از لحاظ نظامی و امنیتی و از لحاظ بعض مسائل دیگه هم فکر میکنم این دستاورد چشمگیری نداشته قسمی که شما شاید جناب نمیشید. حالا که دستاورد کنفرانس در هندوستان برگزار میشه و ایزال میزبانیش با دوش هندوستان بوده در اینجا یک مثلا مطرح میشه که زن شما این برشت نتکه بشه کردن که در کنفرانس در شفت سال البته واساس یا بگفتن بسار زیاد گفتین کنفرانس پاکستان هندوستان اشتراک نگه که پاکستان میزبانیش داشت.
بله
یعنی در کنفرانس قلب آسیا پاکستان اشتراک میکنند اینجا صداقت پاکستان نشان میکنند یا مجبوریت پاکستان. من فکر میکنم از لحاظ نظر شخصی خود من در اینجا مجبوریت پاکستان نشان میده. چرا؟ پاکستان از هر لحاظ خودم مجبور مکلف بر مثلا کوشش میکنند که در افغانستان در منافع خود داشته باشه. خودم مجبور مکلف در امو مسائل داخلی افغانستان می‌بینم. اگر
پاکستان در این کنفرانس رونمیکه و شکر میکنم قبل پاکستان این دوا بوده دیگه هم این دوای بطر علی تنها میموند البته دیگه این دوا در حالت این دوا قرار میداشت چرا که مشاورای پاکستان 90% به خود در کنفرانس اشتراک کرده که هندوستان همیشه شعار میداد که پاکستان یکی از کشورهای تحلیل کننده تروریسم است. پاکستان تروریسم بین الملل اداره و حمایت میکنند. چندین بار آقای مودی هشدار دادن که پاکستان یک کشور بین المللی جایگاه امن برای تروریسم بین المللی است. من فکر میکنم پاکستان به خاطر نشان دادن خصوصیتی که در جهانیات نشان داده باشه و خاص در مردم افغانستان فکر میکنم بیا پیر این مسئله را درک میکنم. آقای دیمی بسیاری مشکل 96% لیکن
بله ابراد زاده صاحب، یعنی ایتو شما میخواین بگوین که بخاطر ای که از انزوای بین المللی پاکستان خود را نجات بده در این نشست شرکت میکنه و تعهد هم خواهد سپرد؟
آقای نعیمی یک مسئله خویی هست که از انزوای بین المللی نجات بیاده، یک مسئله ای هست که در هندوستان یا در مردم افغانستان یک نیتی داده باشه که نه خیر نه امو ایده های پاکستان هندوستان که آقای مودی نداشته باشه ای مثلا سیدا رد میکنه، فکر میکنه میگه نیتور نیست. پاکستان همیشه نیت داشته و نیت داره در مقابل افغانستان در مسئله داخلی افغانستان همیشه پاکستان خود را دخیل میدانه. خب به هر صورت ما از خداوند منان در خبر نوال تقاضا داریم بدان از رهبر خود و وحدت ملی خاص از رئیس جمهور و از سرزندر دو مملکت مثلا آقای مودی و از سرطدری امیدوار هستیم که کنفرانس این سال در متفاوت هم خواهد چرا که استراتژی جدید افغانستان تشکیل دادن ترتیب دادن برشان یک نتیجه قابل مضمون یک نتیجه خوب انشاءالله رحمان داشته باشیم و شما انشاءالله امیدوار باشیم
تشکر، سلامت باشید. تشکر زیبا از شما، روز خوش داشته باشین. میربونیم
منان بل اوردون که لرود زن معرفی که
بفرمین سیب.
علیکم السلام. سلامت تو سیب میربونیم.
دا غوند چې انسان په ان کې څه دا خبره دا به خامخا افغانستان ته ګټه جوړې د توانه بولي.
بله ستاسو آواز ډېر ورو راځي نه پېژنم بولي صحیح. بله بله مهرباني.
دا غوند به خامخا افغانستان ته ګټه کوي ولې توانه نه ورته د هندوستان مثال دا مرسته ورسره کوي لکه امریکا نه چې هندوستان سعودي پاکستان خو بیا هم نه په سولې کښې مرسته کوي نه په هېڅ کښې مرسته کوي خاص ځای پرېږدي چې دا طالبان ورځي موږ چې راواسې موږ به خراب دي.
صحیح مننه چې نظر مو څرګند کور ودان. بل اورېدونکی هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ صاحب. مهرباني رادیو آزادي.
بله آقای نعیمی، آقای فروان سلام بر شما.
سلام صاحب بفرمایئ.
ببینین ما یک نکته را میخوام یادآوری بکنم که این ششمین نشست است که از طرف کنفرانس قلب آسیا در کشورهای متفاوت برگزار میشه. قبل از این ما باید یک نکته را توجه داشته باشیم که در نظام بین الملل دو نوع بازیگران بین المللی وجود داره که یک بازیگر فعال است و منفعل است. در نشست قلب آسیا با حضور 40 بازیگر و کنشگر بین المللی دیده میشه که هر دو نوع بازیگر وجود داره، اما این کنفرانس متمرکز به یک سری از اهداف است که اهداف را بیشتر متمرکز می‌سازند بالای بحث مبارزه با تروریسم. یک نکته که آقای هندی آلفرد کسینجر وزیر خارجه آمریکا در کتاب به نام نظم جهانی اشاره می‌کنند، نکته بسیار قابل توجه هست که کاملا سازگاری با بحث و گفتمان اساسی قلب آسیا داره. آقای کسینجر تاکید می‌کنه که میان عربستان سعودی و میان ایران تعارضات بیشتر بر سر منافع ملی هست و این منافع ملی هم مبتنی به بحث ایدئولوژی است. در این زمان شما تعارضات جدی را میان پاکستان و میان دهلی نو دارین و در این زمان میان مسکو و واشنگتن منافع ملی کاملا در تعارض قرار داره. حالا تمام بازیگران که با منافع ملی متعارض قرار دارن و بیان روی یک میز مورد مبارزه با تروریسم قرار بگیرن، دشوار است که به تفاهم جدی برسن. علت اساسی که در شش نشست قبلیشون به شمول نشست در شش نشست اینها به یک تفاهم جدی نرسیده. این است که اینها با هم دیگر در تعارض ناسازگاری و ناهمگونی منافع ملی قرار دارند و این مسئله باعث شده و یگانه متغیر اصلی است که موجب شده زمینه های به نتیجه رسیدن این کنفرانس خیلی جدی و محسوس نباشد. من به گونه مثال شما نگاه کنید، اینها میخوان که در سر مبارزه با تروریسم هدف اصلیشان بوده باشه مکانیزم شکل بدن. ما میخوایم چند پرسش اگر ما پاسخ بدیم واقعا میتونیم که به نتیجه از این مطمئن بوده باشیم. آیا تروریست هایی را که هم میخواید در مرز جمو کشمیر بشناسند، آیا پاکستان حاضر آماده هست که این افراد وسط جویان نبارون گروه های تروریستی بپندارن؟ آیا پاکستان حاضر است تروریست هایی که در افغانستان است به عنوان تروریست بپندارن؟ آیا افغانستان حاضر است تروریست های پاکستان به عنوان تروریست بپندارن؟ یا به عبارت دیگر شما ببینید ناسازگاری های مسکو و واشنگتن در خاورمیانه به ویژه در عراق و سوریه، آیا روسیه آماده است که مخالفین بشار را به عنوان یکی از مخالفین دولت و جنبش انقلابی بداند؟ و آیا ایالات متحده آمریکا آماده هست که بیشتر بداند طرف مقابل بشار اسد به عنوان گروه های تروریست؟ یعنی در این زمان ما این ناسازگاری را نسبت به لبنان، نسبت به عراق، نسبت به سوریه، در میان ریاض و تهران هم این تراکم دارند. یعنی اینها تا کنون در مورد شناخت تروریسم با هم به وفاق ملی و به اجماع بین المللی و منطقه‌ای نرسیدن. اگر شما تا زمانی که روی یک مسئله از لحاظ نظام بین المللی به یک وفاق نرسین، شما نمیتونید که هرگز به این سر از اون مکانیزم شکل بدین. عمدترین بحثی است که کشورا و بازیگران دارای منافع متفاوت و گوناگون هست و این موجب شده که اهداف این کنفرانس قلب آسیا را تحت شعاع قرار بده و موجب شده که تاثیرات قابل توجه نداشته باشه. هرگاه این بازیگران میان همدیگر اگر یک اجماع داشته باشه، ممکن است در اون صورت به یک نتیجه خوبی برسند، ولی در حال حاضر
و حالا شما فکر میکنین بله، حالا فکر میکنین که میشه با نتایج و پیامدهای از این نشست فعلی، ششمین نشست یا اجلاس قلب آسیا خوشبین بود یا نه؟
با توجه به اهدافی که نشست قلب آسیا متمرکز ساخته و هدف این است که بیشتر منطقه باید از وجود افرادگرایی و اکستریمیزم کاملا نابود شود و در منطقه باید یک ثبات کاملا ایجاد شود، اما نکته اساسی است که دیده میشه که منافع متعارض و همگون این کنشگران و اعضای کنفرانس قلب آسیا وجود دارد و این موجب میشه که ما به نتایج خوبی نرسیدیم. به همون گونه که شما در پنج نشست گذشته نتیجه ملموس و قابل توجه را از نشست های پنجگانه قبلی نداشتیم و با توجه به همین نشست ها و اهدافی که سازمان برای خود طرح کرده و از طرف دیگر تعارض منافع بازیگران متفاوت را ما نگاه میکنیم، دیده میشه که احتمال رسیدن به یک اجماع منطقه‌ای در کنفرانس قلب آسیا بسیار بعید است و حتی اهداف از این میتونه زیر سوال بره. افغانستان به ویژه که بسیار مهم است کنفرانس برای افغانستان، ما در افغانستان لابیگران خیلی جدی متخصص مبتنی بر اصول شایستگی نداریم و نمیتونه که برای افغانستان خیلی موثر باشه. و پاسخ شما آقای نعیمی این که ما چشم براق خیلی دستاوردهای قابل توجه و اهداف قابل توجه از کنفرانس قلب آسیا نیستیم، به دلیل از اینکه اهداف متفاوت وجود داره. یک نکته را شما در نظام بین الملل و در میان کارشناسان بین المللی تلقی داشته باشه که اگر شما دارای منافع مشترک بوده باشین، همگرایی بین المللی و منطقه‌ای ایجاد میشه. اگر شما دارای اهداف مشترک نباشین و دشمن مشترک نباشین، شما در نظام بین الملل و در مطالعات نظام منطقه‌ای شما با واگرایی روبرو میشین. در حال حاضر از لحاظ نگرش‌های ریالیستی بین المللی، کنفرانس قلب آسیا در حال حاضر در یک واگرایی قرار دارد، نه در یک همگرایی. مدن لذی که علت اساسی و متغیر مهمی که نظر شکل میده بحث وجود یک دشمن مشترک است، اینها در منطقه یک دشمن مشترک نداره. ما گفتم که پاکستانی‌ها حاضر نیست که تروریست‌های هم را به عنوان و برعکسش همجنان مسئله هند و ایران هم آماده نیست که کسایی که در یمن به عنوان تروریست است به عنوان تروریست بپذیره و عربستان هم حاضر نیست برخی از حوثیانی که در یمن وجود داره به عنوان تروریست بپنداره. در عین زمان ناسازگاری میان مسکو و میان واشنگتن در خواب خبر میانه بلوچ در عراق، در لبنان، در سوریه و در یمن، در این کشورها وجود داره که این مسئله باعث میشه که ما خیلی امیدوار به نشست‌های کنفرانس منطقه‌ای باشیم، قلعه‌ای بوده باشیم و افغانستان نمیتونه که از این بیشتر بهره ببره مگر اینکه ما لیبرالی‌های خوبی داشته باشیم که در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی گفتمان‌های مبتنی بر ارزش‌های دموکراتیک داشته باشه. بلکه منشور سازمان ملل که فصل هفتم و فصل ششم سازمان ملل، منشور سازمان ملل صلح‌طلبانه ترین منشور و اسناد بین‌المللی در سطح جهان از زمان 1648، از زمان قرارداد وستفالیا و نظم وستفالیایی در حال حاضر وجود دارد. اگر ما بتوانیم از طریق بازیگران بین المللی و سازمان‌های بین المللی بخوانم که اهداف خود را به دست بریم، درست است. ولی در غیر از این که آقای اشرف غنی اعلام میکنه و آقای صدیقی اعلام میکنه که ما به نمایندگی از توریسم جهان مبارزه میکنیم، ما شما را انتخاب نکردیم به نمایندگی از توریسم جهان مبارزه کنیم، شما به نمایندگی از ما مبارزه کنین در ضد توریستی که ما میشناسیم. در حال حاضر هند و پاکستان اومده نیست که در سطح بین المللی توریسم رو به رسمیت بشناسه، ولی اینکه ما ادعا میکنیم که در نیابت از جهان میجنگیم، این یک استراتژی کاملا از بنیاد اشتباه و غلط است. و دلیل از اینکه در سطح بین المللی و روابط بین الملل بر اساس گفته های جی هانس مورگنتال، یکی از برجسته ترین دانشمندان مکتب واقعی گرایی و ریالیسم در سطح بین المللی، اشاره میکنه که در سطح نظام بین الملل بحث سلف هلپینگ و بحث خودیاری وجود داره که هر کس با دنبال منافع ملی هست. ما در نهایت کوتاه، ما تا زمانی که این اهداف یعنی برای یک پالیسی نسازیم، نمیشه که از این نقطه ما نتیجه بریم. و یک نکته مهم دیگر را توجه داشته باشین و شما مگر بحث داشته باشین، ببینین وزارت خارجه آقای صلاح الدین ربانی و کسان دیگری که بودند در حال حاضر منافع ملی را به طور مدون در حال حاضر اینها تصویر نکرده و آماده نکرده. شما از منافع ملی افغانستان در حال حاضر شما یک تعریف مشخص حکومتی مدون از وزارت خارجه ندارین. اگر داشته باشین از وزارت خارجه، هر کس صدای ما از وزارت خارجه میشنوه بفرمایید که هیچ گونه تعریف از منافع ملی شما در سیاست خارجی ندارین. و منافع ملی چراغ هدایت سیاست خارجی است. وقتی شما منافع ملی نداشته باشین، از قلب آسیب چی توقع دارین؟ وقتی شما منافع ملی خود را مدون تدوین شده تعریف نکنین، شما از کنفرانس های دیگر هیچ توقع نمیتونین داشته باشین.
بسیار تشکر، سلامت باشین، سب زنده باشین. از شما سپاسگزار هستیم.
بله بل اوریدون که امروز روزان معرفی کی
بفرمایید. سر رادیو آزادی است.
بله محترم سروان صاحب، سلام و نوان علیکم سلام کار نیمی صاحب
سلامت
شما رادیو تون کار کوم کار دون کو تا شما حضور متاخر در جوان مو بخیر سار مو بخیر
سلامت شما قاری صاحب پشتون
محترم سروان صاحب دیر اورون خبری وکړه په شکل د مصاحبه غونډې خبری وشه دیر وخت هم ورکور سو تشکر سایسم. خبره دا ده چې بش کنفرانسونه خو ډیر دایر شوي د افغانستان په باره کې، خو یوه خبره چې افغانان یو انتقاد یا یو اعتراض چې افغانان لري هغه پر دغه باندې لري، اول یې خپل پر ځان باندې لري، دومه پر نړیوالو باندې لري. اول اعتراض موږ خپل پر ځان باندې دغه دی چې موږ خپل په مابین کې متحد نه یو. دغه زموږ اراکین چې ورځي په کنفرانسو کې اشتراک کوي، د دوی خپل په مابین کې متحد نه دي. نړیوال هم د دوی ژوب ته ګوري او د دوی سره دغسې برخورد کوي. او دوم دغه نړیوال چې سره تور شوي دي یا پرزن په زړه کې د اشیا، یوه خبره دا ده چې افغانان خو دې کنفرانسو ته چې هر کنفرانس جوړېږي خدای دې راولي ښه دی چې جوړ شي، خو افغانان ځکه خوشبینه نه دي چې په ډېرو مواردو کښې داسې کنفرانسونه دایر شوي دي، خو افغانان مستو شیدو سوځلي دي، اوس مستې پکښې. نو دوی وایي چې له دې کنفرانسونه به هم شي، له دې کنفرانسه به هم شي جوړ نه وي. او بله خبره دا ده، دغه نړیوال چې دلته دا کنفرانسونه جوړوي او دا نننی کنفرانس کوم مملکتونه چې دلته اشتراک پکښې کړی دي، دغه مملکتونه خپله یو هدف نه لري، چې دوی خپل په مابین کښې یو هدف نه لري او خپل په مابین کښې اختلاف لري، مخالفتونه لري. نو د دوی کنفرانس افغانانو ته څه ګټه وکړي؟ خو بیا هم په هر صورت هر کنفرانس چې جوړېږي، ناامیدي په اسلام کښې مایوسي ده، ګناه ده. خدای دې وکړي چې دا کنفرانس د مظلومو افغانانو په ګټه وي، چې تل یې ګاونډیانو ویني چې سړکونه یې ورخراب کړي دي، وښه یې ورخراب کړی دی، عام ابالمنفعت روژې یې ورخرابې کړي دي. بیا هم خدای دې وکړي چې دا کنفرانس یو اهم کنفرانس وي، د افغانانو په ګټه کنفرانس وي، ترڅو چې د افغانانو د امنیت په عرصه کښې، په اقتصادي عرصه کښې مرسته ورسره وکړي.
کور بودن قاری.
تشکر، سلامت باشین قاری صاحب. و حالا هم بریم سروان صاحب به پیام ها که خیلی زیاد آمدن از طرف شنونده ها. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که افغانستان در بیش از 14 بیشترین آسیب را از مداخله کشورهای همسایه متقبل شده و حالا گفتن از نشست قلب آسیا استقبال میکنیم و او را یک گام نیک در راستای تامین صلح در افغانستان تلقی میکنیم. خیال محمد خیرخواه از پروان نوشته کرده که این کنفرانس زیاد مفید است اگر عمل صورت بگیرد. سنا سادات از میدان وردک نوشته هندوستان با افغانستان کمک های خوب و زیاده کرده و ما افغان ها از این کمک ها تشکری میکنیم. آرزو از ولایت ننگرهار ولسوالی کوت نوشته کرده که شرکت کردن پاکستان در کنفرانس هند بر افغانستان زیاد مفید نیست و این عمل پاکستان یک بازی است. خیرالدین منیب از ولایت بدخشان نوشته کرده که این کنفرانس در صورت مفید واقع شده میتواند که رئیس جمهور بتواند دلایل مؤجل جهت مداخلات پاکستان در امور افغانستان ارائه کند تا همه اشتراک کننده ها قانع شوند و بالای پاکستان فشار وارد کنند تا دست از مداخله بردارند. مریم سادات از میدان وردک گفته که به نظر ما کنفرانس های خارجی هیچ نتیجه نخواهد داد، به خاطر که گفتن بسیار کنفرانس برگزار شده اما نتیجه نداده. سید جواد علی از ولایت بامیان نوشته کرده، از ولایت میدان وردک البته، گفته اگر در نشست قلب آسیا در مورد امنیت افغانستان توافق چند جانبه صورت بگیره مؤثر خواهد بود، چرا که تروریست های بین المللی سرکوب خواهند شد. و سهرگل از خوست نوشته کرده که به نظر من این کنفرانس ها به افغانستان هیچ فایده نداره، زمان گفتن مؤثر خواهد بود که کشورهای منطقه مداخلات استخباراتی خود را دور کنند.
میرم شالا گیلان علی کی وایزما په نظر دا غونډه د افغانستان په ګټه ده. حاجی شمس الحق له سنگین ولسوالۍ سخلیګي وای د آسیا سره کانفرنس د ګټې کانفرنس نه بلکې ټول کانفرنسونه د ګټې نه دي، خو دا کانفرنس بیا بیخي مهم دی ځکه چې دا مو گاوندی هوادونو مشان پرې کې برخه اخلي. البته خبرې زید و نقیص غوندي وي. نقیب الله حق دوست له هلمند لیکي وای د آسیا سره کانفرنس کې باید د سولې لپاره د نړۍ د مشانو څخه کومک وغوښتل شي چې په افغانستان کې سوله راشي. آرزو له کوټ ولسوالۍ څخه لیکي وای د هند کانفرنس کې پاکستان برخه اخلي، بیا غواړي وعده د افغانستان په باره کې وکړي مګر فکر نه کوم چې عمل پرې وکوي. له هلمند څخه له مارجې ولسوالۍ څخه البته ایدګل بهار لیکي وای دا کانفرنس به د افغانستان په ګټه وي. همدار از بلوردون که جعفری لیکلی وی ده کنفرانس گردون که اون که باید ده افغانستان باید ده پاکستان نماینده تا و وی چه تاسی پا افغانستان که مداخله بس کری. ادریس لزابل لیکی وی ده کنفرانس گرده نه لری زکه چه ترسو دیسول خبری ونشی ده کنفرانسونه گرده ور ندی. عظیم جان لکنر لغازی آباد لیکی وای ده آسیا سره کنفرانس که باید ده روسان و ایران و پاکستان پل اصفهان و خبری وشی، کنه ده روسان و پلوی تا زمینه برابری شی. او حاجی شمس الحق لسنگین و لسوالی چخه لیکی هر کنفرانس چی جور شی طول ده گتی کنفرانسونه دی، خو گتا به حل تا معلومه شی چی پا عمل که به کنفرانس پر پریکلو عمل وشی.
تشکر میکنیم از این شنونده ها که در ای بخش و تا حالا بر ما پیام فرستادن. البته باقی پیام ها هم هستن خیلی زیاد و ایره در بخش دوم برنامه به خانش